خلمونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونې تمو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما به نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې له کار کولو منې کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سهشنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز دې نړیوالې ادارې ته هم غځېدلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرې لاندې وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه دفتر یونما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یونما تر پرون پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا وه چې په تېر ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند زیاته کړې ده چې تر اوسه یې د طالبانو لخوا کدبي امر نه دی ترلاسه کړی او نن د طالبانو له چارواکو سره د همدې لپاره خبرې کوي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. دوجارک وویل د سرمنشي انتوني ګوترش لپاره د هر ډول بندیز به د نه منلو او نه هم ریښتینی او له تصوره لرې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی دی چې په روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته کار لپاره نه ورځي. یونما پرون په ټویټ کې ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دې نه ورځي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند په وینا د بندیز په افغانستان کړمنو کسانو د مرستو پر سوالو کې چارو کې د مرستندوی ادارو ټینګار او وړتیا کمزوري کړي. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز په غبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصاد رغونه کې د خصوصي سکتور رول لا له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو خزینه کارکوونکي د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له ملیونو کسانو سره د بشري مرستو پر سوالو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګه ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز په افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیر اغیزمن کړي. هغه ویلي چې خزینه پرسونل حیاتي دی او زه له طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپل پریکړه بیره تواخلی. ایران له وکلونو راهیسې د نوموړي ځل لپاره په متحده عربي اماراتو کې خپل سفیر ګمارلی دی. د تهران د اقدام په فارس خلیج کې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د خکدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشتو ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عربي اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2014 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت الله يرغل وروسته کړکېچنې شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو ترغو لپاره هڅې تیزی کړې دي. د ټولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه 2 ځلې ټلیفوني خبرې کړې او ژمنه کړې ده چې د روانې پروژې په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. او تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیله لري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. همداراز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرې لاندې وویل چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله قاطع دریځ ولري، خو لا به یې د واشنګټن له طریقه څخه چې عموما د مستقیم تقابل لهن لري جلاوي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبان له خوا د خزو پر کار بندیز ته نړیوالو خبرګونونه خوندل دي. ملګر ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دفترونو ته نه ورځي. په دې اړه چې نن د دې دفتر وایانت له طالب چارواکو سره خبرې اترې کوي، وړاندې به درته په خبرونه کې جزئیات وړاندې کړو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې. دغه لړۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلې دي. په راپور کې به دا درته ولرو چې ولې طالبان په دغه ډول اقدام لاس پورې کوي. همدارنګه هلمند کې یو شمېر پروژې پیل شوي او یو شمېر نورې بیا ګټه اخیستلو ته سپارل شوي. دا چې په دې پروژو کې څومره وګړي په کار ګمارل شوي دا به هم درته د سیمینې په یو راپور کې ولرو. په میدان وردګو کې بیا په لومړي ځل د روغتیایي علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګوډ اوډ کې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، خو بیا هم د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د طبي زده کړو په برخه کې یو انسټیټیوټ پرانستل کېږي. له سیمینې په دې اړه هم درته راپور ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستي جزئیاتو ته به هم تم شو. منسیا مغواړه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. ملګر ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نوګدي 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دي دفترونو ته نوارسي. د سازمان د پریکړې وروسته هغه کړی چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دفتر ته شفاهي امر کړی چې خزینه کارکونکو دي دفتر ته د تک حق نه لري. د ملګر ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاره کتیر شپه په نیویارک خبرلاند ویل چې نن چهارشنبه به د یو نامه استازي له طالب چارواکو سره په جړه خبرې وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمایزي څانګې خزینه همکارانی دفتر ته لتلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 8 ساعتونو پورې دي خپل دفترونو ته نزي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوی چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون نو وخت ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خزو د کار د بندیز پریکړه دی ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر شپه په نیویارک کې خبر اعلان ته ویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یعنی یوناما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز امر شوی.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یوناما سیمایزو خزینه کارکونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې لمخې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو له کاره راګرځول شوي دي. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوي چې تازه رامنځته شوی وضعیت به تر کومه بریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یوناما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې لمخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزی کار نه شي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یوناما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاري کویل د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصور لري وي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 خزي په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوي کمزوري کړي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د زبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 دسمبر میاشتې په 13مه په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو. که څه هم د طالبانو یاد پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی و، خو له کوم استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپل پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر کارکونکو هم بندیز لګولی، البته پر خزینه او کارکونکو. ځینې شنونکي بیا وایي چې په ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي به یا په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغیزمنې کړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې پرنجونو او شتو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وارد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې په ننګرهار کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیول شوې ده. یونما پرون په یو اعلامیه کې ویلي اوسنۍ چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې له شزینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی وای د طالبانو د اقدام د بشری مرستو د رسولو چاري نور هم اغیزمنوي.
دغه ډول کړنی او پیشي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای شي او آن د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر نورې ستري ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبريالانو خبر ورکړي یونما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپل شزینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوریت نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته طالبانو پر شزو او جنو خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. شزی په هانتونونو ته لا تاګه منه شوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو او جنو پر کار بندیز لګول شوی. شزی پارکونو ورزشی کلبونو او عمومي حمامونو ته نشټللای او جنو تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوی دی. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې شزی او جونې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منه شوې د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو شوزو ته د بشری مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلون کې د خیریه پروګرامونو له تمویل لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو شزینه کارکونکي مستثنا ګڼل شوي وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندیشنه شو ولی و چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د شزو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د بیان نظر وغوښت خو هغه په دې اړه سم د لاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنې کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپل ټوټر پانو کې لیکلي چې د وزارت د کار په اسنادو کې د جلد مخنیوي په هدف پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دوا کول کېږي چې جنې مکتبو ته نه دتللی او د شهادت نامو د الکترونیک کول خبر کوي. هڅه به ځای ځان خوده نه ده او د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي.
د 12 ټولګي زده کوونکې نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کول پر ځای په غیر طرح کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملی کول وروسته د جنو پر مخ د خوانځو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي رو ته ویل کابو دوا کول کېږي چې د خوانځي پرانستلو ته شی بشماري خو د یاري ورځې په تیرې دلو سره دا چې د دوی وخت بې ځای ځای کېږي سخته خوشینه ده. نوموړي زیاتوي
دوی باید خپل طرحې تکمیل کړي وای. ول دوی چې دی محتدی شهادت نامو د الکترونیک کول خبر کوي د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نو وخت نه دا در چې دی په خپل د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي ورته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
وړاندې تل دې شهادت نامو ته فکر کوو. اول د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو له زده کړو څخه لرې بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کول لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې دی بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنی لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي شهادت نامه څه پیو کې چې الکترونیکی کنه الکترونیکی. په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم لښبګم ټولګي پورته خوندې د نجونو پر مخ وټړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته وانهخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې نجونو په انټونونو ته لټکس غهم راوګرځولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پولنډ ته رسېدلی. هغه هیواد ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د کیف کلک ملاتړ کړی دی. نوموړی داسې مهال له وارسا کتنه ترسره کوي چې اوکراینی ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسیې د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي. تفصیل د نوریاس نورین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پولند ته ورسید. هغه هیواد چې د اوکراین تر ټولو نږدې لویدیځ ملاتړی بلل کیږي. د پولند ولسمشر یو همکار مارچین پشیداچ نن وویل چې ولسمشر زلنسکي د پولند له پولې تیر شوی او هغه اوس د پولند په خاوره کې دی. د پولند ولسمشر دفتر وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وارسا کې د پولند له ولسمشر انجی دودا او له صدر اعظم ماتیوش موراویسکي سره وګوري کیف په رسمي توګه دغه سفر نه دی تایید کړی. پولند پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس د خپل ختیځ ګاونډي لپاره د لویدیځ د پوځي او سیاسي ملاتړ پر راجلبولو کې مهم رول لوبولی دی. د هیواد همدارنګ اوکراین ته د میګ 29 جټ جنگي الوتکو په ګډون مستقیما پوځي مرسته ورکړې ده. د پولند ولسمشر د همکار ښاغلي پشیداچ په وینا یو شمېر دغه الوتکې پرون اوکراین ته رسېدلې دي. پولند همدارس په خپل خاوره کې شاوخوا 1,000,000 اوکراینیانو ته پناه ورکړې ده. پولند ته د اوکراین د ولسمشر له سفر مخکې پرون د ولسمشر دفتر وویل چې زلنسکي د اروپایي کمیسیون له مشر اورزولا فون در لانسر په ټلیفوني خبرو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د اضافي بندیزونو په اړه خبرې وکړې. فون در لان په یو ټویټ کې وویل چې اوکراین به په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د دې د کتنې یوه مهمه موضوع وي. نوموړی به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره چین ته په هغه سفر کې چې نن پیلېږي او د اپریل تر ومې دوام کوي ملګری وي. د اوکراین ولسمشر داسې مهال له پولند څخه کتنه ترسره کوي چې اوکراینی ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسي ځواکونو د بریدونو په وړاندې مقاومت دوام ورکوي. روسي ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د دونسک په سیمه کې د باخموت او یو شمېر نورو مهمو ښارونو د نیولو لپاره هڅې تیزې کړي دي. د دونسک د سیمې والي پاولو انکرلینکو نن وویل چې په سیمه کې د روسي ځواکونو د تېرې شپې په بریدونو کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د جنوبي خرسون د سیمې چارواکو هم د روسي په بریدونو کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین د پوز لوی درسیز د غراز نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د دفاعي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د روسي څخه باندې شپېته بریدونه په شاتم به ویل دي. ویل شوی چې دغه بریدونو ډیره پر باخموت او دیفکاو ماریانکا متمرکزو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په نومړي ځل د روغتیایي علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د آریانا افغانه په نوم د خصوصي انسټیټیوټ د غاښونو پروتیز نرسنګ قابلي فارماسي او طبي ټکنالوژي څانګه لري. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د دغه روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د پرانیستي په پار د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سی و چې د انسټیټیوټ د مسولینو ترڅنګ ځایي طالب واکمنو او دغه راس ملکی خلکو په پښې کې ګډون کړی و. د یاد انسټیټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال ویل چې د یاد انسټیټیوټ د فعالیت څخه هدف دا دی څو ځوانان د علم په ګاډه سنبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنایي منځ راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي ځانته او کاري زمینې خپل ځانته پیدا کوي. خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي په کورنۍ کې. یعنی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیم یافته ځوانان ولرو. بې تعلیمه نه سره جوړه ځکه که بې تعلیم وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه برابرالی. خو الحمدلله زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې د خلک تعلیم وکړي، د سر ډېر زیات پرمختګ وکړي، د خره پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم د خصوصي یونیسټ د غاښونو پروتیز نرسنګ قابلګي فارمیسی او په طبي ټکنالوژي کې څنګه لري. بلخوا دغه ولایت اوسیدونکو هم د دې نسوت په پالیت خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې د اقتصادي ستونزې لامل نه سو کولای چې په نور ولایتونو کې په نسوتونو کې ګډون وکړي.
په ریښتیا سره چې د ډیر وخت نم د هیله ورزو وڅ په دې ولایت کې د روغتیایي علومو یو نسوت جوړ کو. خوشبختانه چې نن یې تاسو افتتاح ولیدله او دغه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ زموږ تاسو یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده غدل تپانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړ.
ډېر مشکلات و یقینا ځکه چې د لدې ځای مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله، هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جګې وې، عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلود، ستونزې یې درلودې. نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو.
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو چېرته مسافري ډېره سخته ده، مالیات مشکلات خلک لري.
په میدان وردګ ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس مهال په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی ښځې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې دا راپور زموږ همکار د غزنی را لګلې. په کمبودیا هیواد کې یو کس له هغه وروسته د الوتکې په شکل کوژ ورکړی دی چې په الوتکه کې د سفر کول ارمان یې پوره نه شو. د الوتکې شکل په دې جوړ شوې ودانۍ کې د الوتکې وزرونه، زینې، د کیناستلو ګیره او ماشینونه هم لیدل کېږي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درڅل وشت کلن کراش پیوله وړ کوالی تر وسه درلوده چې یو ورځ به پال وتکه کې دمځکی اسمان تر من سفر وکړي. خو له بده مرغه دغه ارمانی په دومره وژدمو د کله هم پر نسو. خو د خپل ژوند پس په مولو پیسو د الوتکې په شکل کور جوړ کړ او اوس د ګل غوندې پکې اوسي. د کراش پیو په وینا هغه د دغه ودانۍ په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او له تیرو دیرشو کالو سپمولې پیسې یې په خرڅې کړې. دا سیاهی هیواد کمبوډیا اوسیدونکي کراش پیو دا کور سیم ریپ ته نږدې په یو ښارګوټ کې جوړ کړی دی. ښاغلی پیو ساختماني کارکوونکی دی او د دې کانګریټي الوتکې په جوړولو یې شل زره ډالره چې شاوخوا اولس لکه افغانۍ کېږي لګښت راغلی چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پوره کېدو یې ډېر خوش یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. د دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلفي اخیستلو لپاره یو ډالر ورڅخه اخلي. کراچ پیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. دا الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کېږي. که څه هم کراچ پیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولی دی، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وزو پاسویل که هلمند تورش هلمند کیو شمیر پروژه پایل او یوشمیر نور پروژه بیا گټه خستن تسپارل شوې دي. د هلمند ولایت په مرکز لخرګا او یوشمیر رسالیو کی دوی پروژه پایل شوې او درې نور پروژه چې چک ډیم سړک او پل پکې شامل دي پایت رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
دا پروژې ځینې د روانې اونۍ په پیل کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او ځینې پیل شوي او ځینې بیا تېر ورځ ناوخته پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوي. د رواني اونۍ په پیل کې لومړی پروژه د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې چک ډام و. دا چک ډام د مساقله ولسوالۍ د لنډۍ ناوې په خونی کاري سیمه کې جوړ شو او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه چک ډام د څلور لکه مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او اتلس لکه افغانۍ لګښت پرې راغلی. دغه راز په همدې ورځ په هلمند کې د نونس کیلومتره سړک د داخکري چارې هم بشپړې شوې. د مرکز لشکرګاه او چانجیر ترمنځ دغه غځېدلې نونس کیلومتره سړک باندې یو میلیون افغانۍ لګښت راغلی. بلخوا همدا تېره ورځ د ګریش په ولسوالۍ کې د پنځه میلیون افغانۍ په لګښت یو پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پل د هرات او کندهار پر لویه لاره جوړ شوی دی چې لګښت یې د دغه ولایت د ښاروالۍ له لورې ورکول شوی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د دې پروژو په پلي کېدو سره خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې خلکو ته دې د ډوډۍ پیدا کولو لاره هم پیدا شي.
زه راغلی د ویش مسافر یم، دا رقم له پستنګ یم چې قسم بوخته د خپل ځان مړ کوم. د مجبوري کور ته تلل هم شپه مې کړ دی، یو لسه مې قسم دی که ماشومان تور کړی دی چې راکلمه دا شي ولم چې ډېر بد پریشان ولم چې وزه څه چم کوم. په خپل افغانستان کې در پدر یم، ټوک ټوک یم، ولې زما سره څوک مرسته نه کوي؟ مصر د همدردي اوسي، مصر د مزدوران سره خوشي اوسي، مصر د یو کار پیدا شي.
غټ غوښتنه غټ مشکل زموږ د اوبو مشکل دی، ځکه چې دغه چک پوینټ جوړ شو چې اخوا ته بل جوړ شي تر سړک غټ مشکل زموږ دغه مشکل دی، ځکه اوبه نه سړک موږ ته په در نه خوري. باید اول تشتیب خو د اوبو باید زموږ د اوبو زمینه برابره شي.
اوس وکړو دا چانس دی چې دغه مشران، دا علما، دا مشران او تاسې دا خبره ورسوي چې داسې کار وسي چې ما تحت هغه دلیل پاتې شي چې زموږ مشران داسې کارونه موږ ته کړي. خو ما خبره وکړل چې هغه سوي چې دغه باندې بس ملامت شول چې دا بغرا چا درته کښلې ده.
او دغه راز په هلمند کې د مالدارانو د وړیو د پیرولو د یوه مرکز چارې هم پیل شوې. د دې پروژې لګښت د ډي سي موسی لخوا ورکول کیږي چې د دې ولایت په مرکز لشکرګاه، نادالي، قلایبوست او ګرمسیل ولسوالۍ کې همدا اوس عملاً په کار پیل کړی دی.
تاسو له پیغامونو
ارزو هلی مې وروره دا چې موږ ماهیبینو سره ده طالب چارواکي ولې داسې چمنه کوي چې موږ د شپږ میاشتو ماشونه یې وخوړل. وروره دا د نوي کال ماشونه هم تر اوسه نه تر راواله کړي، نو موږ باره څه چم وکړو وروره؟ دا موږ ماشونه ولې دوی مسته خوري؟ داسې کارونه دې موږ سره نه کوي. زموږ د محللونو ټولو ارزو دغه ده چې دغه موږ ماشونه دې د دوم کال دن بیرته راکړي. نوی کال دیم تر وسنی درته والا کړی برور.
محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام لسوالی څخه. د ټولو یادوالو څخه می دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارک میاشت کې د خپل هغه همسایګانو سره چې هغه مسکینان دي او ستړي خلک دي، مجبور خلک دي، دا غو سره مرسته او کومک وکړي. د خپل واس مطابق دي د غریبانو لاسنیوي وکړي. او بل می د دغه دکاندارانو څخه دا غوښتنه ده چې د خدای پر لاس ټول مسلمانانیو، ټول په مسلمانۍ او په اسلام باور لرو او ځانو ته افغانان او مسلمانان وایو، نو باید په دغه مبارکه میاشت کې د دغه ضروري اجناسو نرخونه ثابت وساتو او داسې نه کو چې موږ نو د سل شی پروژې کې په 200 ورکو.
روز موږ مشکل داج د بسم خدا د کجکی بولسوالۍ کې یو دانسته هغه د خاص کار نه کې ورور. نو موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دې یو بسم او سمد انتن خدا ودری و صلات و سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.